درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زادران په وینا د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودیدونکي مواد وچاودیدل او له امله تر شپږو پورې ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. زادران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي شزي خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د شزو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارډ بنت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پانه کښلی طالبانو څو تنه معترض شزي چې په خپل هیواد کې لږ پښم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندیدو خلاف سولې لاریون کړی ونیولې دي. د راپورونو پر اساس د نیول شویو شزو نمونه ملالی هاشمی، فاطمه محمدی او رقیه سایی شولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د راپورټر په ټویټ کې وړاندې لیکل شوی ز بیا قید او شرط د هغوی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیل زادوی امریکا او طالبان دي د دوه هید موافقه د بشپړه اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. خلیل زاد په څو ټویټونو کې د طالبانو لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. د همدارس لیکلي طالبانو د دوه پټړون کې له داعش سره د مبارزې ژمنه کړې و. د داعش د دغو مشرانو وژل کېدا د دیش کارندوی کوي چې دوی دا کار کوي. امریکا او طالبان باید د دوه تړون د بشپړ تطبیق لپاره د دوه وادونو د ګټو د خوندي کولو په ترڅ کې خپلې اړیکې زیاتې کړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنو جنو آنلاین زده کړو ته مخه کړي. خو د راپورونو له مخې کمزور انټرنیټ د دوه زده کړو د دغه زده کوونکو لوی ستونزه ده. رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د رومي په نوم د وی آنلاین اکاډمۍ یادونه کړې چې لومړی 500 خو اوس 1500 افغان زده کوونکي لري. یو شمېر افغان زده کوونکو له رویټرز سره په خبرو کې د سپیس ایکس له اجرایي مشر ایلن ماسک څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ زمینه برابره کړي. افغان اسرامیاش ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلستنه په زړه سوری ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه دریمه شلو وره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شلو وره مسابقو تاریخي لوبډړۍ په پرونی بریا ترلاسه کړه. د اوکراین پوسټ په تیرو تلری ساتونو کې په دونیسک سیمه کې د تاودی جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوی شار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت شارو. د اوکراین د پوځ لوی درسیز ویلي ځواکونه د بخموت شار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. او د جنوبي کوریا پوځ نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپل ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلې دي. د جنوبي کوریا لوی درسیز ویلي دغه توغندي د هاوانګا ولایت په لوري ویشتل شوي او 370 کیلومتره مزل یې کړی دی. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري. په کابل کې انتحاري حمله مرجوب دی اړولې. د امریکا په خوانی ځانګړی استاذ وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتون کې سوایي
کډاته دي توحکن هم دغم رجیتی باید د همکاري وشي.
د هلمند ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو بستردار زده نه لرو چې موږ لشکرګاته خپل مریض رسو هغه په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د کونړ اوسیدونکو بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
په بچی مې دي جامې نه لري بوټان نه لري دغه مزدوري نشته بل شي نشته چې مزدوري نه زده کوم ځنه پیسې پیدا کوم.
د سعودي او ایران د اړیکو د شکیدو په اړه هم راپور لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته 14 شوې ده. دا 14 د ماسپښین په شاوخوا یو بچ وشو او ویل کیږي چې دا هغه وخت دی چې د وزارت کارکونکو له دفترونو وځي ځکه چې د روژې په مناسبت رخصتي مامورینو ته ژر ورکول کیږي. تر دې وړاندې د جنوري په 11 هم د بهرنیو چارو وزارت مخته سخته 14 شوې و چې پترس کې لشتلجه شلتنه او اکثره د دغه وزارت یعنی د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو پکې وژل شوی و. د نننې 14 د نور جزئیاتو لپاره حسیب الله تلاش را سره دی لدا اورو تلاش صاحب ورستی معلومات سړي.
سلامونه. نن له غرمې وروسته شاوخوا یو بجه د په کابل کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وطني ته نږدې 14 شو چې په دغه 14 کې شپږ تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قماندانۍ وین خالد زدران وای د کابل ښار د دوهم امنیتي او ځې اړوند د ملک اصغر په څلور لارې کې امنیتي چیک پوینټ ته نږدې یو ځانمرګي بریدګر مخ ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لوري په نخښه شو. خغلې زدران زیاتوي د بریدګر د وژل کېدو په پایله کې هغه سره چاودیدونکو توګه 14 وکړه چې لامل یې شپږ ملکی کسان وژل شوی او د دریو طالب عسکرو په شمول یو شمېر کسان ټپیان شوی دي. خو کابل کې د ایمرجنسی روغتون پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د بهرنیو چارو وزارت مخته ل 14 دوی ته تر اوسه د یو ماشوم په ګډون 12 ټپیان ورول شوی دي او دوه ټپیان دوی ته رسیدو مخکې مړه شوی دي. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی. خو د تیر کال د مرغومې په 21 هم د طالبانو د بهرنیو چارو پر وزارت برید وشو چې پکې د یاد وزارت 14 ډیپلوماټان ووژل شول. په ټوله کې 40 کسه ووژل شول چې یوازې 14 یې ډیپلوماټان وو او تر 40 ډیر کسان پکې ژوبل شول. د طالبانو پر بهرنیو چارو وزارت د هغه مهال برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی وو. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اساسولې دغه برید غندلې دي او د افغانانو لپاره د سولې او امنیت غوښتنه کړې ده او د پیښې قربانیانو ته سره غمرازي او خواخوږي ښودلې ده.
ډېره مننه آسیب الله تلاش چې د کابل د نننې 14 جزئیات وابرول. لکه څنګه چې د ورته اشاره وکړه د طالبانو په قول په دې 14 کې لشتلجه شپږ تنه وژل شوي دي او تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. خو تیر ځل چې د جنوري په 11 د همدغه وزارت مخته 14 شوي وه مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. نو ډېر احتمال شته چې دا برید هم داعش ډلې کړی وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا په مزار شریف کې د داعش د درو کلیدی غړو د وشل کېدو د ادعا په تړه وای طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې و چې له داعش سره به مبارزه کوي او ک د طالبانو د خبره تایید شي د موافقې د اجرا لور ته یو ګام دی. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیر شپه خبر ورکړ چې ونه وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف شار کې د عملیاتو په محل د داعش درې مهم مشران وژل دي. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد وایي کدا تایید شي چې طالبانو په مزار شریف کې د داعش درې کلیدي غړي وژلي دا به د افغانستان په شمال کې داعشي ډلې ته لوی ضربه وي. د طالبانو د استخباراتو ریاست 13 شپې دا وکړه چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څنګه دویمه درجه مشر مولوي ضیاء الدین، د داعش خراسان څنګه د شورا غړی ابو عمر افریده او د نظامی تبریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستاني وژلي دي. اوس زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې ادعا په تړه وایي طالبانو د دوهې په هوکړه کې ژمنه کړې چې د داعش سره به مبارزه کوي او د داعش خراسان څانګې د دریو کلیدي مشرانو وژل له دې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنتیا ښیي. خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان باید د دوهې تړون د بشپړ عملي کېدو لپاره چې د دله قوله د افغانستان او امریکا په ګټه دی اړیکې زیاتې کړي. روانه مارچ میاشت کې طالبانو په بلخ، فاریاب، کابل او ننګرهار کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د عملیاتو خبر ورکړی دی. په دې عملیاتو کې دوه ځلې په کابل او مزار شریف کې طالبانو لخوا د بهرنیو داعش وسلوالو د وژلو او نیولو ادعاوې هم شوې. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیره شپه خبر پاڼه کې دا دعوه هم وکړه چې موده وړاندې په فاریاب کې هم عملیات کړي او په پایله کې په بلخ کې د دوی په والی شوي ځانمرګي برید کې ښکیل داعشیان هم نیولي دي. د طالبانو د استخباراتو ریاست وایي په بلخ کې د دوی په وژل شوي والی محمد داود مزمل ځانمرګي برید هم یو تاجکستاني تبه کړی و چې وروستیو کې د برید لپاره افغانستان ته استول شوی و. طالبان داسې مهال د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د وژنو او نیونو ادعا کوي چې میاشت وړاندې یوې کورنۍ وویل د مزار شریف په مراهیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بې ګناه دي. یادې کورنۍ د تیر کال د کب په 19مه نیټه د طالبانو لخوا د وژل شویو کسانو جسدونه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما مخې ته راوړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه، خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. طالبان داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د مهمو مشرانو د وژل کېدو خبره کوي چې تیره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل په افغانستان کې اوس مهال نږدې 2250 داعش وسلوال شته چې بهرنیان هم پکې دي. د غونډې ته د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر مایک راجرز ویلي وو ارزونه داره چې له دې ترهګر یو شمېرې کولی شي له شپږو میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالاتو اهداف په نښه کړي، خو له دې ټولو اندېښنو او په داعش ډلې د طالبانو د عملیاتو سره سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی اونۍ وړاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې داعش نشته او وروستي بریدونه له خارجه واردو شوي او کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا په خواني ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوهې تړون پر بنسټ دي په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د شاغلی خلیلزاد د غوړندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اساق اکبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په ارزي کې ترهګرې بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش مني. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي دا بېل مسله ده. موږ او تاسو په یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي دوی هم یو بل سره وژني تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان نشي کولای چې دا کنټرول کړي. دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي د داعش نچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو تر څنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څومره د همکارۍ امکانات شته او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څومره استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم او دا خبره دوی ثابته کړی دی. اول خو که دا تهدید واقعا همدغمره جدي باید دغه همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافع او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي. د بل خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولی دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي؟ تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندي او تجربه لري، او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دوی قابلیتونه مسلکي نه دي. یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري، لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې ورستیو کې موږ د دې شهیدانو چې دایش اکثرا په شمال کې پناه کیږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، دایش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
د څه چې د استخباراتي شبکې دي دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کیږي. نو ځکه دوی ورځ تر بلې سربازګیری کوي، ورځ تر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورځ تر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورځ تر بلې دا تقویه کیږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډیر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
ایران او سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندۍ کړې دي. په تیره نږدې یو اونۍ کې دوه ځله د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټلیفوني خبري کړې او پریکړه یې کړې چې د روسیې په میاشت کې به مخامخ هم سره ګوري. تر دې وړاندې ایرانی چارواکو ویلي د سعودي عربستان پاچا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او ایرانی سیال حسین امیر عبداللهیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د هوکړې پر عمل کېدو خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس نن دوشنبه راپور ورکړی چې د نګدې وی اونۍ په موده کې دغه وزیرانو دوه ځله ټلیفوني خبرې سره کړې او ژمنه کړې چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به مخامخ هم سره وګوري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خړوپړو ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا ښه کولو حیرانوونکې هوکړه د مارچ په 10مه د چین په منځګړیتوب اعلان شوه. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی چارواکو په حواله لیکلي چې فیصل بن فرحان او امیر عبداللهیان په همدې قمری میاشته کې د مخامخ لیدو پریکړه کړې، خو معلومه نه ده چې دغه ملاقات به کوم ځای کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عبداللهیان خبريالانو ته ویلي د مخامخ خبرو لپاره درې ځای وړاندیز شوی، خو هغه دغه ځایونو نمونه نه دی اخیستي. سعودي چارواکو هم د بهرنیو چارو د وزیرانو ټلیفوني خبري او پلان شوی ملاقات د تهران او ریاض ترمنځ د څوکلونو خړوپړو اړیکو د بیا ښه کېدو فرصت بللی دی. سعودي عربستان شاوخوا و کال وړاندې هغه مهال له ایران سره ډیپلوماټیکې اړیکې پرې کړې چې معترضو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او ډیپلوماټیکو ادارو یرغل ورول. په ایران کې هغه مهال مظاهره په سعودي عربستان کې د وشیه روحاني مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې شوې وې. د سعودي او ایران د وروستۍ پریکړې لمخې ټاکل شوی چې دواړه لوري د دوه میاشتو په ترڅ کې د یو او بل په هیواد کې سفارتونه او کنسولګری هم بیرته پرانیزي. رادیو فردا لیکلي د سعودي او ایران چارواکو ژمنه کړې چې د اړیکو له عادي کېدو سره سم به د هغو امنیتي او اقتصادي هوکړه لیکونو د عملي کولو چارې پیلوي چې شل کال وړاندې یې لاسلیک کړي دي. په ایران کې د نوروز له جشن وړاندې د مارچ په 19مه یو چارواکي وویل د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې او رئیسی هم مثبت ځواب ورکړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه دغه خبر تایید یا رد کړی نه دی. سعودي عربستان چې د نړۍ په کچه د خامو تیلو ستر تولیدونکي هیواد دی، داسې مهال له ایران سره بیا اړیکې ښې کوي چې تهران د اټومي فعالیتونو له کبله د لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا تر سختو بندیزونو لاندې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خبرونه په دوام کې په کونړ کې د بیروزګاری او په هلمند کې د درملو د کموالي په اړه د خلکو شکایتونه دراوړو، خو تر دې وړاندې به ملالۍ بشیر درته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څرغلي
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو خبرونو له تعلیم او تحصیل د نجونو او ښځو د منع کولو پر موضوع مقاله او تبصرې خپرې کړې دي. له برتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې انډیپندنت پرون په دې اړه په یوه مقاله کې ویلي چې د طالبانو یو چارواکي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانستل کېدو په اړه خوشبيني وښوده. د لیکنې په حواله د پروان لپاره د طالبانو یو چارواکي عزیز الله عمر تولو نیوز ته ویلي دغه ښوونځي او پوهنتونونه به هغه وخت پرانستل سي چې لومړی پر نصاب کار بشپړ سي. هغه پر خپل مرکه کې ویلي د ښوونځي د پرانستل کېدو په اړه کوم ستونزه نشته، یوازې ستونزه په نصاب کې ده. طالبانو تر دې مخکې هم په وار وار دا ډول سرګندونی کړي، خو بیا یې هم د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم دروازې نه دي پرانستلې، او دوی پر مخ یې په 13 دسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې هم وټرلې. د انډیپندنت په لیکنه د طالب چارواکي دغه بیان ته بیا هم د شک په سترګه کتل کیږي، ځکه طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو په ګډون ټولو ته د تعلیم د حق ورکولو ژمنه کړې و، خو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې په سلګونو زر نجونی د تعلیم او تحصیل له حق څخه بې برخې کړې دي. برتانیایي ورځپاڼه زیاتوي طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې و چې ښځې او نجونې د تل لپاره له ښوونځیو او پوهنتونونو نه دي منع سوي. لیکوال د طالبانو د قطر دفتر د یو مخکښ غړي سهیل شاهین خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړم وضاحت ورکړم چې دا بندیز د تل لپاره نه دی. کله چې د دوی زده کړو ته چاپیریال مساعد سي، دوی به بیرته تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. د هندوستان
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کم شکایت کوي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وای دوی د ولسوالۍ په ساحه یو یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولای. لبلې خو روغتیایي مسؤلان د خلکو د خبرې منی، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روختون دی. بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روختون بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساتونو مزل ورسته د غروختون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بیواز لدی او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډیر زهیر او بیواز له معلومیږي وايي پر غروختون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لري زاینو راغلي او د غروختون ته خپل ناروغان راوستل دي، خو اوس ناخوښه دي.
دوايي موجوده نه دي. هوسپیټل زرا غلم د نسخه په لاس کې ده. دوانه درا کړي مریض ناس دي.
کله وخت دا ستونزه مشکلات چې باید د کلینیک مرته ارتقا وکړي غټس هغه په دې خاطر باندې چې دا سي سي پلس چې دلته اپریشنونه دا شی پښو وسی مرته یو اپریشن د پاره مریض اس ولش کړګات
ضرورت او اړتیا ده چې دلته ارته کلینیکو ته موږ راغلي موږ ترننه پرې تری او پای کټ ګولې تیرې اضافه شي نه دی رسیدلې.
د یاد روختون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبرې منی، خوای علت د روختون د ظرفیت کښتوالې دي.
همدا مشکل چې د غداده چې د کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده، نو د ظرفیت وړونه کې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجی تر څنګ د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دي او د غډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکو چې د شلکلنې جګړې تر څنګ سوچکالي او د غراز غربت هم ځپلي وای، په روختونونو کې هغه ډول خدمات نور ته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ د خلکو وای کله چې دوی ناروغان تر لشکرګار سوي نو زیات وخت ژوند پر لار له لاس ور کوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګا ته خپل مریض رسو هغه په لار کې خپل ژوند له لاسه ورکوي دي د سی سی پر ځای باندې زموږ کلینیک جی ایچ سی دا زموږ د غریب ولسره هغه ټام کاری
زموږ ارتیا د کلینیک چې د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی یعنی هغه سیمه چې د ولسوالۍ څخه لري دي یا مثلا په صحرا کې پرتې دي الته هم مریضان ته ضرورت نور کلینیکو ته هم لرو
د هلمند عامه روغتیا ریاست مسولین وای چې دی په یاد ولسوالۍ کې تازه نوې روغتیایي مرکز پاله کړی دی کوم چې مخکې د جګړو لامل زیانمن شوی وو دی وای یاد روغتون د 15000 کسانو په اندازې جوړ شوی چې د څنګهین د ولسوالۍ د خلکو ستونزې په څان اندازې ورسره هواري سي
ازادي رادیو څلیرویش ساعت له تاسو سره ده
د کونړ اوسیدونکو په روژه کې د بیروزګاری او بیوزلی شکایت لري دوی وايي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه و خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی تفصیل په دې راپور کې
دیرشکلن محب الله د مرکز اړوند تیشی کلی اوسیدونکو دی وايي اقتصادي حالت د پوخا په پرتله زیات خراب شوه او په کور کې دومره څه نه لري چې پری روژه ما تکړی
بچی مې دی جامې نه لري بوتان لري نو ډیر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو دغه مزدوری نشته بل شي نشته رن چې مزدوری نه زده کوم ځنه پیسې پیدا کوم او چې مزدوری موږ به مزدوری وکړو بل کار یې خدا وو چې مزدوری به مزګانی به وي نو خلکو به روژه لبه چې غستل اوس ولا هیڅ شي نشته رن به څه وکړو ډیر فخر سره مخامخ یی چیر اس نه شته چې په چوره پیچې واخلو ما خامې د پیچې واخلو چیر اس پیدا شي موږ به روجامات لې چې واخ چنین او بس وبو سر به روجاماتونو
دا یوازې محب الله نه دی چې پروژه کې د پیسو د نشټوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي بلکې داسې ډېر کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټې لري وایي زیات کسان د سبزی وخستلو وس نه لري ډېرې وختونه د ګټې په نیت راوړی شیان خراب شي او دوی ته ځان رسیږي چې هم دې کاري دکانداري کمزوري کړي ده
خو اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې د خلکو وضعیت خراب ده وس کڅوک چارک ټماټر اخلي راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا نیم چارک هم د چا وسنه کې داس خلک راشه و چې د 100 روپو راکا زمونږه هغه سره گزاره نه کیږي د 100 روپو چې ټماټر او چارک واخلي موږ ته 15 روپې پاتې شي او که د 100 ورکو نو اوس په کومه پایده موږ ته نه را رسیږي زمونږه اقتصادي ستونزې زمونږه ډېرې دي سودا کم خرڅيږي او کورم غټ دی مصرف هم زیات دی
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بیوسو په نوم راځي هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټول لپاره په یادو توکو مالیه کم کړې ده او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوې دي د کونړ اطلاعات او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل
روجه نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې هم د غشان خوراکي ټولو شیانو به د غې نظارت کوي الحمدلله په سلو کې د اتیا او شیانو د قیمتونه چې دی هغه خوشوي دي کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شی بار لاړ شي به غیس کله په کتن دی راغلی دا سبسه پټرول واخلا دا سبسه غاز واخلا دا سبسه نور شیان واخلا الحمدلله دلته د ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په خطر راغلي دي او نور هم په خطر روان دي
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بيوسي سره ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لزګونو زرو کورنۍ څخه د کار او ګټ وټي سرونه یا خستي او یې هم مالول کړي او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بې روزګاره کړي چې اوس ټول لور تستونو سره مخ دي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0.28 او 0.5 مترو
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره
د روانې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي. په دې بحث کې له نړیوال ټولنې سره د طالبانو په تعامل یا سیاسي اړیکو بحث کیږي. میلمانه به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. تاسو د ازلي رادیو څلوربش ساعت خبرونه اورئ. زموږ د خبرونه نه یوازې د رادیو له طریقې اورئ شي، بلکې زموږ د ویپانی ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ لاري هم اوریدئ شي. همدارس د ازادي رادیو مطالب تاسو په facebook.com/ازادي رادیو او ټویټر او انستګرام کې هم تعقیبولی شي. اوس چې په افغانستان کې 4 بجې او 10 دقیقې شوې، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته.